یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موظف ته باطل رای له اصلي رایو څخه جلا کړي. نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
ستر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19مه به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنګټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19مه باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګل جان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو راځي او یا دلته په مرکز کې د کابل دی ولایتي چې نن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د خبرې داسې مال سوي چې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده 13 نیمه شپه پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28مې نېټې د انتخاباتو له بهیر څخه تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیر کړي دي. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دې ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبا هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند
د وی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پورې تړلې دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کولی چې زموږ د ښوونکو تنخواه دي چې دا محل د کابل بانک له لارې ورکول کېږي او ښوونکي له بانک څخه تنخواه اخلي هغه له بانک ونخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخواه توضیح سي څو طالبان یوه اندازه مالیت ترې واخلي. د پوهنې وزارت ویان دی زیاته کړه چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشي سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل سوی دی. د ملي امنیت شورا له دفتر خبر سوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانګ سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکي سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایه او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون ویل چې امریکا متحده ایالاتونو د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و خو بیا راونه ووت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي په قونسلګری کې په فزیکی شخړه کې وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو بده پټونه یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي غوښتي چې د جمال خاشقجي د جسد په اړه سپیناوی ورکړي. هغه همدرز ټینګار کړی چې د دې پیښې عاملین باید په استنبول کې محاکمه سي. 95 کلن جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو منتقد و. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي ګاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او دغلته د راتلونکو پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال ویل، له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی سوی او کار یې پیل کړی، څه چې د هڅه کړې هند ته د دوستۍ لاس غځول دي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 میلادي کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضايي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د فضايي چارو په اړه یوه کنفرانس ته وویل چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضايي ځواک رامنځته کول ممکن نشکري. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړیو کې د امریکا د پوځ د شپږمې څانګې په توګه د فضايي ځواک تر رامنځته کولو امر کړی و. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبري خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي باطل رایې له اصلي رایو جلا کوي.
دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه موږ لرو.
په غزنی کې د امنیه قمندان د بدلېدو پر موضوع انتقادونه سوي.
خدا هم ویلای شو چې د په تبدیلی کې د خارجي استخباراتو لاس وو. کمانډان صاحب غزنی کې لاسراوړنه لري.
د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو چې د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو موضوعاتو یې لیکنې خبرې کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې هڅه کوي د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا قرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلاد جان عبدالبدی سیاد ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. رحمت الله افغان د شغلي سیاد خبري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، نن د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د انتخاباتي معلوماتو د راټولولو په ملي مرکز کې د افتتاح په مراسمو کې د دغه کمیسون رئیس وویل چې باطل رایه به له اصلي هغو نه بیلوي او په دې برخه کې د انتخابات خپلواک کمیسون ژمن دی. دوی چې په دې برخه کې نه زور چلیږي او نه هم زر چلیږي او دوی به اصلي رایه له باطلو نه جلا کوي.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یادلته په مرکز کې د کابل د ولایت چنن پیل کیږي، دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه موږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې موږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلود. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
ښاغلی سید وویل چې په د پنجشیر همدارنګه د پروان د موادو انتقال کابل ته پیل سوی ده او نن به د کابل هغه کوم مواد چې د عامه مراجعه مسي او د انتخاباتي معلوماتو ملي مرکز کې به جای په جای سي. د همدارنګه ول هغه صندوقونه چې له امضا پرته رای کېشتون ولري دغه به باطل اعلانېږي او نتایج به په خپل وخت یعنی د عقرب په 19 اعلانېږي، خو له اعلان وړاندې به باطل رایه له اصلي رایه نه بیلوي. همدارنګه سیاد ومنله چې د انتخاباتي کارکونکو په کار کې ځینې ستونزې موجودې وي. دوی وویل چې په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس او ځینې هم په لوی لاس دغه د بایومیټریک ماشینونه خراب شوي وو، همدارنګه په قصدي ډول، خو په ځینو ځایونو کې د بایومیټریک سیستم کار نه کوي. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانېږي. ګلاجان عبدالبدی سید زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون معذب دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تواجیست. پا غزنی ولایت کی ده امنیه قماندان تبدیلی غبرگونون پاره بولیدی. ده غزنی ده ولایتی شورا مرستیال و ایل بعد مرغه پا افغانستان کی ده زینو نظامی او دولتی چارواکو تبدیلیانی ده سیمی ده استخباراتو پا خواشه کیجی. تفصیل ده حبیب رحمان تاثیر پراپور که.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وای په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیان د افغان چارواکو او افغان ولس په خوښه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه ترسره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قمندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه په افغان دولت کې دننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوښې کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای شو چې د تبدیلی کې د خارجي استخباراتو لاس وو. کمانډان صاحب غزنی کې لاسراوړنې لري ډېرې لري خو یوه عمده لاسراوړنه بې زده وبولم چې موږ تاسو د دې شهیدان یو 15 کاله کېږي په غزنی کې ترور کېږي او یو کال موږ تاسو د ترور له امله په یوه نیمه میاشت کې 15 نفره دلی ترور شو چې هغه وړ وړ کسان وو دغه ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک موږ ته ترور شو. خو دغه یوه غټه لاسراوړنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له ده سره ترور بند شو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال له 5 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای یې داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم لولو.
ټاکل شوی چې د افغانستان بانک راتلونکي شنبه 22 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزادې او رڼې پروسې له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو او سوداګریزو بانکونو څخه هم غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک دغه لیلام په داسې حال کې کوي چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی. په بلخ کې پر یو شمېر بزګرانو د پنبې راټولولو 114 کڅوړې وویشل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې د راټولولو دغه 114 کڅوړې له 2 ملي لومړیتوب څخه د ملاتړ پروګرام له لارې د دې ولایت پر یو شمېر بزګرانو وویشل شوې دي. نوموړي وویل دغه توکي د دې ولایت د نهر شاهي، دهدادي، بلخ او شولګرې ولسوالیو کې پر پنبکارو بزګرانو وویشل شوې. په دې کې د پنبې راټولولو کڅوړې، د سکشې، خولۍ او ماسک شامل دي چې د پنبې د نو لارو چارو د ترویج، د راټولولو پر وخت د ضایع د مخنیوي او د پنبې د کرکیلې د زیاتولو لپاره د بزګرانو د هڅونې په موخه ویشل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2020 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
د ناجی صاحبۍ نمو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. سعودي حکومت د سېشنبې په ورځ پر ځینو لوړ رتبه ایراني مقاماتو بندیزونه ولګول. رضوان مراد دا موضوع څارلې په سټوډیو کې راسره دي. مراد صاحب، ایراني چارواکو پر سعودي عربستان دقیقا څه تورونه لګولي او تهران ولې دا ډول عکس العمل ښولی دی؟
مننه سالی صاحب، دا لومړی ځل دی چې ایران په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د موضوع په اړه په یو نه یو ډول عکس العمل ښیي او مستقیما په سعودي مقاماتو تور پرې کوي چې جمال خاشقجي وژلی دی. او اوس چې ایران پرون سعودي عربستان پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل، نو ایران وایي چې د دې بندیزونو څخه هدف د سعودي مقاماتو دا دی چې په خپله په سعودي عربستان کې دننه په سیمه کې او په نړیواله سطحه له هغه جنایت نه د ایراني مقاماتو په خبره چې سعودي د جمال خاشقجي پر وړاندې کړی دی له هغې نه د خلکو پام واړي، او دا یو ډول هڅه ده چې غواړي د ایراني مقاماتو په وینا سعودیان د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. د سعودي عربستان د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مرسیال جنرال اسماعیل کوسری مهر ایرانی خبری آژانس ته دا څرګندونه کړې ده، وایي چې سعودي عربستان باید په نړیواله سطحه مسؤول وبلل شي او باید پرېنښودل شي چې دا ډول جرمونو څخه چې د جمال خاشقجي په برخه کې شوی دی په اسانۍ خلاص شي.
بله مراد صاحب، پر ایران سعودي عربستان او لویدیځو هیوادونو تازه کوم بندیزونه اعلان کړي دي؟
متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو خو پر ایران خپل بندیزونه پر ځای ساتلي. امریکا وروسته له دې چې په تېره می میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې نه ووت، نو پر ایران یې بیا بندیزونه برحاله کړل. د ایران اقتصادي او د تیلو سکتور یې په نښه کړ. خو سعودي عربستان بیا د سه شنبې په ورځ د ایران د سپاه پاسداران ځواک د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال قسیم سلیمانی په تور لیست کې شامل کړ چې نشي کولای سفر وکړي او دغه راز د هغه پانګه او نور څه چې لري هغه به کنګل کیږي په بهر نړۍ کې. دا هغه کس دی چې د امریکا د خزانې وزارت په 2011 کال کې تورن کړو چې سلیمانی او دغه راس عبداللهی او یو بل کس چې د ایران د امنیتي ځواکونو افسر دی صالحی، دا هغه کسان دي چې امریکا او سعودي ویلي چې په هغه وخت کې په امریکا کې د سعودي د سفیر جوبیر د وژلو پلان جوړ کړو. نو ایران او د سعودي ترمنځ یو بیا دغه بحران مخ په زیاتېدو دی او دواړه هیوادونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مشکلات لري، خپلو کې پر یو بل انتقادونه کوي. خو د جمال خاشقجي په موضوع کې دا لومړی ځل دی چې ایران په مستقیم ډول له دې قضیې څخه په استفادې په سعودیانو تورونه پورې کوي او سعودیان د هغه په مرګ او په وژلو تورن ګڼي.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. وم اوریدل چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولی چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو مسایلو لیکنې خپرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شهادت په څرنګوالي او د سولې په تړاو پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان ولسمشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژونکي د افغانستان ته وسپاري. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني په کندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي اعلان کړه چې د کندهار د روسي پیښې پلان د ډیورند د کرښې بلې خواته جوړ شوی و. ملیارمن رسپانه به لیکلی دی کله چې ولسمشر پوهیږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې تراهن په پاکستان کې دی، نو پکار ده چې امریکا اړباسي سو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. رسپانه لیکلی دی په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د کندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی، خو والی بیا په پښو لګېدلی او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې څرنګوالی برملا شي. روسپانه د خپل تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي روسپانه به لیکلی دی چې افغان حکومت له پاکستان څخه د قندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. روسپانه وړاندې دې پوښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه دی زیانمن شوی. ورسپانه لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میرل باندې د حمله د نه کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورسپانو په لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورسپانه لیکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلی دی چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. داسې اجماع چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. ورسپانه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیاو ته په کتو لیکلی دی چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدی. ورسپانه دا هم لیکلی دی چې نېشنل انټرست امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده، نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې پکې د امریکا، روسیې او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن ورسپانه به لیکلی دی چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې دی چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د قانع کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې امریکا هڅه کوي چې د افغانستان له روانه شخړې ځان وباسي، خو د سیمې هیوادونه بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وخت څخه مخکې د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. ورسپانه د مطلب په دوام دا هم لیکلی دی چې د سیمې هیوادونه لکه روسیه، چین، ایران او آن هند د سولې له خبرو لرې ساتل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پامپیو ویل چې په واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشتې جلالزی خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. وی ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیاتو افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو بیا خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. پومپیو ویل موږ توقع لرو چې پاکستان به پر خپلو لویدیځو پولو افراطي وسلوالو ته د تګ راتګ او تمکیدو موقع نه ورکوي. پومپیو ویل موږ تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نسو ورکولی او که پاکستان دا کار ونه کړي او صادقانه عمل ونه کړي مسؤول به وګڼل سي. مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسي کولای چې طالبانو د حقاني شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطي ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره $300 میلیون پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي. د طالبانو یو پلاوی د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ څرګندوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:40 کېدونکې دي. تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اورئ. چین غواړي چې فضا ته مصنوعي سپوږمۍ ولیږي. نور جزئیات له عصمت سروان اورئ.
چین غواړي په 2006 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلاند وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یوه ښار د پاسه 50 مایله لوړه ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لورې روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسی ساینس پوهانو په اسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس و چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر اتیا کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که یې نه لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زراب دو کلک شیراد غرمائی سے ولسوالی تریخ پل پیغام تایسے پیزوز ما داغا پیغام در یاد آغا مایسین چی رزی یاد پر کارتون سی یاد آغا مایسین بندی سی مشراب طالبان مشراب یا خوری خار و غریب تا یوا پرزن مانتارا کیزی گرد مسلمان هم دو غرمائی سے ولسوالی دو لجو دو تند سرمخت گرد و نالا یارات و نور زویا تا بارسو مایسین چی دو ماجور پرنامه رزی دو طالبان مشراب یا خوی السلام علیکم.
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ د لاهي د کلي څخه خبره کوم او تېلان موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي او موږ د دغه لر مقامه صدا هیله کوو چې دغه زموږ ناله ولې نه اوري او دا زموږ خبره ولې نه اوري. دا خو زموږ سره نه انساني چلند شوی ده نه حیواني چلند شوی ده، دغه یوه خو زموږ سره نه رسي. نو موږ د لر مقامه صدا هیله کوو چې د دې خلکو پوښتنه ولې نه کېږي. که یو سړی یو ځای یو څو حیوانان ولري لا د دو پوښتنه کوي، نو دا خو انسانان دي ولې د دو خلکو پوښتنه نه کېږي. والسلام.
زابلن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالی زخ استاسره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی ده په لید د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ورته سوې د سختې وچکالی سره مخامخ دي. ډیر خطرناک واقع به را مابین سکی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. هغه اوریدونکو چې په خپلو سیمو کې جدي ستونزې لري کولی سي چې هر وخت له هر ځای څخه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونې کې ماشين کې خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمېره فاره ده 0 23 43 1 شپېته. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغان بي سیم شبکې د 1 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څو رالېږلي اسمسونه الولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران له خوست څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، هغه زورواکي چې په انتخاباتو کې خپله ناکامي ګوري اوس به ګډوډي جوړوي. احمد شکیب له زابله د امریکایي چارواکو څخه مو غوښتنه ده چې نور دې په تشو بې عمله خبرو افغانان نه تیرباسي، باید د طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي. منور له چمن څخه لیکلي، پرودات ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو مسأله په کلکو ټکو غندو. غزنفر له نورستانه، موږ ته باید په وانت وایګل ولسوالۍ کې عاجل د روشن خبرتی شبکی انتن فالسی له نور شبکو څخه په تنگ راغلی یو. عبدالواحد مدقیق له لوګره، د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته، خلک پیسې نه لري، باید حکومت پاملرنه وکړي. اسدالله اندړ له زابل لیکلي، هر وګړی هر وخت او هر ځای سوله غواړي. او سنگر د ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، امنیتي مسؤلان باید هغه کسان هم تلاشي کړي چې پوځي یونیفورم یې په تن کړی وي. دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 1 شمیرې لالارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ازادي رادیو دا خپرونه 3 بجې پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا اقره پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. کلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطلې رایې له اصلي رایو جلا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم جلال آباد لویه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا دروازه تړلې وه چې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلوشل ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشي سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمتول. د پوهنې وزارت ویاندي وویل چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړي په منځ ګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلی چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشوکچی د وژنې مسؤلیت ورګرځي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سېشنبه په ورځ په واشنگټن کې د فضایي چارو په اړه یوه کنفرانس ته ویلي چې تر 2000 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل هر وخت د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزه لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي. خلومله ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه شوه. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل د بدخشان پولیسو په کشم ولسوالۍ کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو یو کارخانه ویجاړه او په دې کارخانه کې 25 کیلوګرامه تریاک هم نیولې دي. په یو بل پیښه کې د بدخشان پولیسو 16 بوتل الکولي مشروبات نیولې چې لارګو ولسوالۍ